یو مصری منځګړو ویلی چې دغه موافقه دی یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روان دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند لشوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرایلي ځواکونه دې په بشپړ توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړي چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جون پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محروم کړای شوی دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انت لا نور څومره وي، بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دې کندی ولایت اوسیدونکو او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي، راته ډېر ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو لامل ډېر خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان مرانه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتون خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبری تر هرې سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیالي هی دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادی رادیو ته وویل
A 1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیحالله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځمبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژې امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره وصل په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لړۍ تاسو. سلامونه درنې خور فرزان داوځي صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د حساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه یا دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هر خوانه د توتم بادونه درنا د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو خاصه کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډیر دردونکی او انجونو دغه انجونو چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډیر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډیر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي. اما دا عمومي نه ده، دا اکثریت د پاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري، دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی، دا 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 کار سره تر هغو اوچت ساتو چې مونږ سا ولرو مونږ دېنه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه بې د دې ژوند کېږي، بې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ویلي دي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې مونږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. او متاسف یو چې دغه حالت په مولا هم په دې کې اوسېږو، دا خو ډېره سخته ده.
ډېره مننه،
خپل مبارزې ته هېڅوک به لاس سر نه شي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي، او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا، ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي، او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث، دا یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کېږي، نه هم دې ته ویل کېږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده، او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي، دا ډېره پیشپاستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي، هغه دا اقرا بسم ربک الذی خلق، په دې اقرا کې د سنډي ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، د کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافر که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده، افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده، د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختړل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یو طولانه یو میرمنه پر طولانه که باسواده ای، نو تاسو فکر رو که چی دقیق پیشرفت سمره ای، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تم را دیستی، تاسو فکر رو که اگه تونن به اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تم را پر مختللی وی، نظر دیتا تیغی تونن که یو بی سواد میرمنه اوسې ته فکر کوم آیسته ستدا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي. مثلا یو تعداد د حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید دینجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ بیا کاملا مخالف دي د ته باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آیسته آیسته خلک هم په دې باندې مشروق کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او انجونو ته اجازه مو ورکوي. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبانو خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مهال کړې وای. دا خو دا چې نیسي توجه کولی په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته ځکه دوی ویلې دي چې تر بل امر پورې آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص سي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي شوې ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه دا ډیر تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم. اغلی فروزان داودزی تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لالارې خلک کولای سي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي زنګ راوي لکه زموږ دغه خبرونه چې خلک کولای سي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ د دغه رادیو لارې خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یوازې خبره ده نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثراتو ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنه کړو؟ نو په هغه اساس باندې ضرورت دې ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دې ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوک کات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللي، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځینه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معارف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معارف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب ونه تدل شوی، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډیره زیاته چټه شوی. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډیرو سختو تیارو او جهنمدانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زدهکړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا سره دغه پښتنه کوم چې هغه دغه دغه شونځي بند کړی دی چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړی چې خالي چې پر غاښ باندې داروي چې نر ډاکټر ته دی ورسي که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې سي د زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغه چې پیداسې مرضي د ښځېنه ده چې هغه کلونه کلونه د هغه غاښ ته وځورېږي موږ نسو کولی چې موږ یې ونر ډاکټر ته ورولو که ښځېنه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران سي بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی سو چې هغه ته دغه وکړو مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض او که دغه پر دغه حال باندې دغه بعضې ښوونځي چې همداسې بند وي نو افغانستان به ډېر شاته پاتې سي او ډېر به شاته لاړ سي که ښځېنه پر دغه حال باندې پاتې سي دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لوی مدرسه تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده که یو ښځه تعلیم یافته وي تعلیم یې کړی وي هغه چې په هره برخه کې وي هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستې او نظر مو واورېدی اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی هغوی به هم را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمن اورېدونکو ته لاندې وکړئ شبا صاحب له هدا تل مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړه یو سلام خوندې ته وایم خوجانې واقعن دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې در وسه پورې د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي ملالۍ بشیر خور دا یو ډېر د اندېښنې وړ خبره ده خوجانې موږ داسې د طریقه سره د نورو طریقه سره مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه سره ځخ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي نو زر ورځې پرتلې خوجانې دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو څکه ملالۍ بشیر خور دې مثال در کوم که پنځه ورځې به ښوونځي دروازې تړلې کېږي خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي خورجانې د بل ډاکترانو مثال د خبرې د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال هسې پر بارډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي خورجانې به یو ډاکټر دپاره د یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ د افغانان اړي او مانده به وي دغه روان به وي نورو ملکو ته نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې تاسو اصول موږ برابر وو هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي که نه چیرې روښانه کړي نه خورجانې خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بندې پوهنتونونه هم بندې ښوونځي هم بندې چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کته شي او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې نو دا څنګه زمینه د خورجانې امن دي الحمدلله امنیت دي یعنې د تېر حکومت پر پرتله خورجانې اوس ډېر امنیت دي څوک نشي کولی چې د چا خور ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري په بد نظر ورته وګوري که چیرې هم داسې وسوله خورجانې یو څوک را ولاړېږي د چا خور مثال پوهنتون ته ځي مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورجانې وردی کې سزا دې ورکړي ډار ته دې بوته کې خورجانې بېرته ټولو امین دي او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دا منم په ځان برابره ده نو ولې دا دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل صاحب تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او ستاسو نظر مو هم واورېدی ډېر مننه چې تاسو زنګ راووهه اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی بلې هو یو کس ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده بلې که تاسو ته زموږ غږ درځي تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو وروسته خبرې کوو خیر
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی کېدای شي بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خبر پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپلې شزي چې دوی ویل چې که خوري وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درڅي نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدې بوزي، او یا دا چې د دوی دومره وسیله لري، یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدې حالت یوسي. د عادی افغانانو غم باید څوک وخوري؟ ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدې وروړي و ډاکټر ته کنه، دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب ووایي؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم. تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي، هغه خپل اولادونه د خور همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړي دي چې هغه درس ووایي، خو نورو ته یې دونه پاملرنه نه ده کړې، ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزوری و تر هغو چې مونږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغو چې مونږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی، بیرون کې تعلیم کړی دی، اوس هم تعلیم کوي، دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي، دغه پیسې ورسره دي، فعلا خوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي. اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي، نور د وخت په تېرېدو سره مونږ داسې تشه احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي، نه معلمه وي، او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي، هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي. دوی پوهېږي، په دې هم پوهېږي، اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه 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 آوازونه، دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. څه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو، دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني، فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شام ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. یعنې د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي، دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې آوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی. دوی هېڅ توجیه نه لري، دوی لا جواب دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنتن یو لشو یو همدلته اسیر یو او مونږ هیڅ کولای نه شو، او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد صفر دی، اما غواړي چې اولاد تعلیم وکړي، دغه حالت ورباندې را نه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډیره مننه آغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د آغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه، او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمان څخه زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده، په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري. او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره، د هر نظام د بقا لپاره، د هر نظام د ښهوالي لپاره، د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي، که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې. یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې، که تاسو اسلامي تمدنونه هم وګورئ، په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوي دي. متاسفانه او بدبختانه آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده، اما آهسته آهسته دغه فاصله بدبختانه ډیریږي. یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي. دا ډیره ښه خبره ده، خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو ګوري په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ، دوه نفره یا درې نفره حتما دغه کورنۍ انجونې تشکیلی حتما. یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه دکنه مونږ او تاسو شاهدان یو، او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سترګې دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي، او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنیول سوی یا نه. زه ډېر په تعصب سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې همدا اوس بې سرنوشته پاتې دي. تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه، د اوریدونکي یو سوال کړی و د طبابت بخش کې. دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه. تاسو طبي په هیڅ سکتور وګورئ، طبي بخښنه وګورئ، دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه. څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسیدي نیوي چې د غوی ورونه، د غوی پلرونه، د غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل میرمنې و خورې و حتی کې چې په غوی باندې د تب رشته وویلې، په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظانه په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه؟ د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه. اما متاسفانه زه بیرته ناهیلي کیږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې تعصب سره زه باید دا ووایم چې آیسته آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهري. ما په خپلو زمونږ دوستان دي، هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادونو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیراو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلند ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته، افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آینده ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډیر د تاسف ځای د سيزه د خبره مطرح کوم.
شه ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي د دغه پر ضررونو باندې که تاسې څو خبرې وکړئ چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي د دې په شمول باندې چې نجونې به د په ټولنه کې محدودې سي د دوی ژوند به کیداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کیداسې چې اوسې دا ډول
بله سوال زما متوجه
بله و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودنه اما چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې مونږ مطالعه کړو مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي که چیرې مور لوستې وي نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده او که چیرې یو مور نالوستې وي هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي د نارینه وو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف کزینه وو تشکیل کړی وو اما نن ورځ چې کمترین فیصدي د دغه خزینه وو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده په خو د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ دروازې د مکتب تړل شوي دي اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخي نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې اوناس طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي
ځکه په تیرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده، نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه آغلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوږو دونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالې دي؟
مننه ملالي خو مبارز جانان پرانه.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملالي خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدم کې دا وختونه دی ولې ته موږ وای هر ورځ یو واستو دا د غوړ پاړې پیدا کیږي یا سیمه کې ډاکټر یې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تیر شي دا نه هېرېږي نه دا کیږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یو پیښه پیدا کیږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پیښه ستونزې وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کوم بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده باور ته موږ دې ته حجاب چې اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه دا یو نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده، یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد کوم. اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر، اوس په هغه ښځینه به ښځینه د هغوی ته تلی خو دا هم حجاب مراد کړی، نو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم حجابي ده دغه، او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ته رسانی د درې کال لکه درې سوه کال تېر شي، موږ یوه پیړۍ شاته شاتګ کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ کال تر درې پورې ډاکټرانو پاډیخانې شوي وای، ستونزه به هوارې شوې وای.
بله ډیره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر، خور څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. تاسو هم مخته دی وکړئ چې شایست که غواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه، محمد اشرف یم، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکر شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لري که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورجان یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر شي، ځکه چې اوس د مخکنی اورېدونکو باندې تازه وکړي، ځکه چې مال ته پر ما باندې راغ کړی چې دا نوم او سیستم برابر شي خورجان، ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا معنا موږ غږ تر چا پورې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خوا وي چې موږ تاسو شمېره پرېږدو خورجانې، په بار بار ستاسو د خوا څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویلي ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. بلې، دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه وو یو جان، مننه. هغه خو موږ تاسو ډېر خوشاله یو خورجانې، او دا خوندو مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم د هغه د لکه نور اورېدونکو چې وویله مکتب خو خورجانې د افغانستان لپاره ډېر ګټمن کار دی، سواد او هغه که نارینه که ښځینه وي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېرو ځایو کمه ده، ځکه چې یو سواددار سړی خورجانې داسې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجانې. داسې ځایونه شته دلته د زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه نشي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره شي.
بله،
د حکومت مقصد د هغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر شي، نو بس دا
وختم زمیدارو
مزه کوم
خو سلامت اوسئ. محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو مرته زنګ راوه او خپل نظر مور سره شریک کړئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه دا اوریدونکو ډیر مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له مور سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو مرته زنګونه راوه او خپل پښتنی پښتنی او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.